있는 아우아지아.
는 아우아지아.
아사람 알레이쿰 드르노리든 코스텔리 마시 زازی با خادمیم داد امریکا غا آشنا را تیوخ براوانه ده دنن او وزیت پروگرام لرو دنن او وزیت پروگرام که دران اوریدون که معمولا پا افغانستان که ستاسو ده سیمی کلی او کور ده حال او وزیت ببارا که رپورتونه او مرکی خبریگی د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال په ژمي کې په افغانستان کې په میلیونو خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د غربت له وجې د عامو افغانانو عاجلې بشري اړتیاوې فوق العاده زیاته شوې دي. د نورو رپورټونو نه علاوه په دې برخه کې هم یو تفصیلي رپورټ لرو، خو اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، لږ شانتې تخنیکي مسله پېښه شوله. خبرونه به د خبرونې په اخر کې واورئ. اوس راځو دې مسلې ته چې په افغانستان کې د معاشونو د ویشلو په هکله یو رپورټ لرو چې طالبانو ویلي دي چې د معاشونو ویشل پیل کړی دي. دا رپورټ واوري، وروسته د رپورټونو سلسله هم ادامه لري او خبرونه په اخر کې اوري.
ساسی دو اونه وړاندې مامورین ته د معاشونو د ورکولو اعلان کړی و. د مامورینو په معاشاتو کې د دغه اوږد ځنډ علت څه و؟
معاشو ورکړې ته تقریبا دغه درې افتې مخکې د مالیې وزارت اماده وه. زموږ اماده والی په دې معنا چې د معاشات لپاره هم پیسې درلودلې په بودیجې کې، خو ځان لامل یې دا سو چې معاشات د نوي سکیل مطابق اجرا کېږي. هغه نوی سکیل ادارات ته نه و رسېدلی. د تیرې افتې اخر ته هغه سکیل تقریبا ټولو ادارات ته رسېدلی دی او ادارات خپل استحقاقونه د هغه مطابق جوړوي، موږ ته یې راوړي. همدا نن زموږ د معاشاتو اجراات شروع کړي دي. نو هرې ادارې ته چې سکیل رسېدلی دی د هغه مطابق خپل استحقاق جوړوي، راوړي، دلته اجرا کوو. نن د سار څخه د معاشاتو اجرا شروع ده. کېدای شي دا اوس پورې د څو اداراتو معاشات اجرا شوي لا هم وي.
داسې رپورټونه شته چې تاسو د مامورینو په معاشاتو کې ډېر زیات بدلون راوړی او کم کړي دي. دا کموالی په کومو بستونو کې راغلی دی؟
اول خو چې موږ معاشاتو کې تغیرات راوستل دي، ټوله تر درېیم بست کې وړ بستونه دي. یعنی درېیم او تر درېیم کښته بستو کې مو هېڅ تغیرات نه دي راوستلي. دغه لوړ تغیرات مو عموما په هغه معاشاتو کې راوستلي دي چې هغه ډېر لوړ و، په لکهاو افغانۍ وې، د دې ملت پر بدي بودیجې باندې واقعا درانه وه. په دا خاطر موږ په هغه کې اصلاحات راوستل دي، کم کړي مو دي. غټ سبب یې بې عدالتي وه، ځکه دوه مشابه بستونه چې په دوو ادارو کې وه، یوې ادارې به 15,000 افغانۍ اخیستې، بلې ادارې به د هماغه بست لپاره 1,500,000 افغانۍ اخیستې. دا په هیڅ صورت عدالت نو. نو هغه ډیر لوړ، هغه ډیر غزاف ماشو کې تغیرات راغلي دي. کښته ماشونه دریم بس تر دریم بس کښته ماشونه چې موږ د کارمندانو اکثریت دغه بستونه دي، په هغه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
تاسو رپورټونه هم چې تاسو د کورنۍ چارو او د دفاع وزارتونو کې د خزینه مامورینو ماشونه ډیر کم کړی دي.
دا د معاشاتو تغیرات چې راغلي دي، ما مخکې درته وویل، دا د بستو په لحاظ راغلي دي. هلته دا مد نظر نه دی نیول شوی چې په دې بس باندې نارینه کار کوي که ښځینه کار کوي. دي او ټول د ټول ادارات معاشاتو ته ټول ډیر تغیرات د مالیه وزارت په معاشاتو کې راغلي دي. نو ټول ادارات کې هغه غزاف هغه ډیر درانه هغه پر بی انصافي ولاړ معاشات چې په هغه کې تغیرات راغلي دي. ولې بیا هم دا خبره کوم چې تغیرات د بس په اساس دي، تغیرات په دې اساس نه دي چې پر دې بس باندې ښځینه کار کوي که نارینه کار کوي.
اوس فلحال تاسو دوه میاشتې مشوره کوئ؟
بله، و فلحال د دوه میاشتو ورکوم.
اکبر صاحب، د جرمني او هالند حکومتونو د پوهنې او د عامې روغتیا وزارت کارکوونکو ته د ماشینو د برابرولو ژمنه کړې وه، دا پروسه تر کوم ځای پورې رسېدلې ده؟
هالند او جرمني او یونیسف وعده کړې وه، موږ یې هرکلی کړی وو، کورودانۍ مو ورته ویلي وو او چار وخت کومک کوي خدای دې راولي، خو تر اوسه پورې عملي کومک چا نه دی کړی. تر اوسه پورې دا موضوعات صرف تر وعدو پورې پاتې دي، عملي شوي نه دي.
آیا تاسو جرمني او هالند سره په تماس کې یاست؟
دا تماسونه موږ د وزارت خارجه سره یو، بیا د وزارت خارجه چې د هغه سره مستقیم تماس کوي، ځکه مالیه وزارت مستقیم تماس نه نیسي، د اصولو خلاف دي. نو مشران اخته دي کېدای چې هغه نتیجه ورکړي، چې کله خبره نهایي شوه بیا به هغه تاسو خبر کړو، ملت به خبر کړو.
زما کینه مننه.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د مالی وزارت چارواکو ویلي دي چې نن په کابل کې د ځینو وزارتونو مامورینو ته د معاشونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. په دې هکله تاسو د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری مرکه واورېده چې د مالی د وزارت د ویاند ولی احمد اقمل صاحب سره وکړه چې د دوه میاشتو معاشونه مامورینو ته ورکول کیږي. دا خو یوه خبره ده. بله موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال په ژمي کې په افغانستان کې په میلیونو خلک د لوږې سره مخامخ دي، قحطۍ سره مخامخ دي، د غربت د وجې د عام افغانانو عاجل بشري مرستې اړتیاوې فوق العاده زیاتې شوې دي. د جنیو نه د امریکا خبریال یو راپور برابر کړی دی چې زموږ همکار سید سلیمان شایل ولی.
د ساړو ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې معمولا د تودوخې درجه له 0 درجه سانتیګراد نه هم کته کیږي او د اټکل لمخې بل اخره با منفی 25 درجه سانتیګراد ته ولويږي. په عین وخت کې د لوګي او فاقې کچه په بې سابقې توګه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی دی چې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د وسلوالو شخړو په وجه باندې په زور او جبر له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي، د ژمي په ساړه موسم کې نه سرپناه لري او نه د ژوندي پاتې کېدو لپاره څه لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ وایان بابر بلوچ وایي چې زیاتره بې کوره شوي افغانان خیمې نه لري او نه د ځانونو تودولو لپاره تودې جامې او تیل لري چې ځانونه پرې ګرم وساتي. خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه ورته نه رسیږي او د دواګانو په شمول له نورو بنیادي وسایلو نه هم محروم دي.
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented levels.
بشری بحران او خامت په افغانستان کې هر ورځ سختي کې او واکان چې د لوګي کچا هم په بسابقه توګه لوړ شوې ده. د ټول نفوس 55% یعنی تقریبا 3 میلیونه افغانان د سخت لوګي سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه خلک د قاند او فقیر خطر سره مخامخ شوي دي. بابر بلوچ چې څو ورځې مخکې افغانستان ته له اوږده سفر وروسته بیرته جنیو ته راستون شوی دی، امریکا هغه ته ویل چې هغه په خپلو سترګو د افغانانو د بېوزلۍ، بېوسۍ، دردونکي او زړه ماتونکي صحنې ولیدلې. نوموړی وایي چې داسې بې اسرې او بې وزلې میندې هم ولیدلې چې مړونه مړه شوي وو او د خپلو کمکیو ماشومانو سره د شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. نه ورته خواړه رسېدل او نه د نورو بنیادي اسانتیاو ته درک لګېدو. دا هغه میندې دي چې مړونه په جګړو کې وژل شوي او له بدې ورځې ورته د یتیمانو، لمسیانو او کوچنیو ماشومانو سرپرستی په غاړه شوې ده. بابر بلوچ اکټو:
One single mother that I met, she has a 6-month-old baby.
ایوا مجره د مور چې ما ورسره ملاقات وکړ د شپږو میاشتو ماشومې په غېږ کې و. 12 کلن زوی او 10 کلن لوري هم څنګ ته ناست و. میړه په جنگ کې وژل شوی و. د مجبورۍ په وجه د ټولې کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه شوې ده. پخپلا او همي دولس کلن ماشوم او لس کلن لور خواري او مزدوري کوله چې د ځان لپاره خوراک پیدا کړي. بابر بلوڅ ویل چې په افغانستان کې د سوی تغذی کچه هم په مسلسله توګه مخ پر لوړې دوده او یو زیات شمیر ماشومان چې د سوی تغذی ښکارشي او پرختونونو کې پراته دي. درې میلیونه ماشومان د سوی تغذی ښکارشي دي. بابر بلوڅ وایي چې د جملې نه د یو میلیونو ماشومانو د ژوند حالت ډېر خراب وو او که په عاجله توګه درملنه ونشي او مرسته ورسره ونشي ممکن چې ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری وای چې سږکال په افغانستان کې له شاوخوا 200,000 بې کوره شو خلکو سره مرستې کړې وي. فعلاً صرف هر هفته له شاوخوا 80,000 خلکو سره مرستې کولی شي. مخکې له دې نه چې واوري وورېږي باید چې دغه خلکو ته د بنیادي مرستو د رسولو کار ګړندی شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره 350 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري او تاسو واوریدل چې په افغانستان کې اوس د خلکو وضعیت څنګه ده. د لوګي او قحطۍ سره مخ دي او په همدې لړ کې یو بل مسله چې هغه هم په همدې قحطۍ او همدغه غربت پورې تړلې ده تاسو ته وړاندې کوو. په افغانستان کې محدودیتونو او د یو شمیر مطبوعاتي ادارو د تړل کېدو له کبله زیات شمیر خبريالانو خپل کارونه پرېښي دي او کار د لاسه وتلی دی. مصطفی جعفری یو د اغو فلم اخیستونکو له جملې نه دی چې له 8 کلونو کار وروسته اوس په کابل کې جوار خرڅوي چې وکړي شي خپلې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار وحید فیضی په دې حقله رپورټ برابر کړی دی.
نومې مصطفی جعفری دی. 8 کاله په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې د فوټو ژورنالیست یا فلم اخیستونکو په توګه کار کړی دی.
زیات زحمتونه مې وګالل چې تر دې ځای را ورسېدم. د راتلونکي لپاره مې هیلې درلودې چې هیواد او د بیان ازادۍ لپاره هڅې وکړم، خو په خوشنۍ سره دولت له منځه لاړ او موږ په کور کې ناستو.
د جعفری هیلې نیمګړې پاتې شوې. د طالبانو له راتک سره دند له لاسه ورکړه. د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوس په کابل کې جوار خرڅوي.
زیات ملګری مې دلته راځي کله چې ما ګوري باور نه کوي چې زه جوار خرڅوم. مخکې مې پر رسنیو کې د فوټو ژورنالیست او فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه. له حقوقو فارغ شوم او اوس دا کار کوم.
مصطفی جعفری وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې یو ورځ به سخت کار هم کوي.
لکه نه چې اسلامي امارات راغلی دولت له منځه لاړ، د رسنیو کاروبار بند شوی دی. په کابل کې د اکثریت رسنیو کار درېدلی دی، دروازې یې تړل شوي دي، حکومت له منځه لاړ او په اسلامي امارات کې کار نشته.
د ده په څیر زیات شمیر خبریالانو دندې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. امنیتي ستونزې شته او تر څنګ اقتصادي ستونزې هم دي. زه یوازې نه یم، اړ یو چې د حالت وزغمو.
مصطفی جعفری د راتلونکي په اړه هم اندېښمن دی.
زیات اندېښمن یم. د میاشتې 15,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوم، د کور خرڅ هم دی. که وضعیت همداسې دوام وکړي نه پوهېږم برخلیک به مو څنګه شي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته که څه هم رسمي ارقام نشته، خو ویل کیږي چې په لزګونو رسنیو خپل فعالیت درول دي او په لزګونو خبريالانو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، مخکې تاسې واورېدل چې دننه په ملک کې څه حال ده او د غربت لوګې او تندې خبرونه مخکې هم نشر شو او خبره شو. دا خو د داخل د ملک حالاتو چې تاسو واورېدل مخکې په یو سو راپورټونو کې اوس ګورو چې هغه کسان چې د ملک نه وتلې دي د غوی ژوند په نور ملکونو کې څنګه ده. په انډونیزیا کې یو افغان مهاجر د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د دفتر مخې ته د نورو افغان مهاجرو سره د مظاهرې په وخت کې ځان ته ور اچولې ده او بل پلو د خطه په امریکا ته د پناه غوښتونکو راتګ ادامه لري. د میشت کېږي چې یو کورنۍ په امریکا کې میشت شوې ده. د امریکا خبریالی دایانا میشل د دې کورنۍ لیدو ته ورغلې ده او هلته یې ورسره امریکا کړی ده چې پروګرام برابر کړی ده چې د دې پروګرام تفصیل ته تاسو پام راوړم.
عبدالمنان صدیقی هغه وخت چې افغانستان کې وو هم د امریکا په نظامی اډو کې د شکرانې د لمانځنې مراسم لیدلی وو. خو نن شپه دای د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل کورنۍ او نویو ملګرو سره په ګډه دغه مراسم لمانځي. صدیقی درې میاشتې کېږي چې له طالبانو نه راتښتېدلی دی او منندوی دی. صدیقی له یوې کورنۍ څخه یو څه نغدي مرسته ترلاسه کوي. دی هوډ لري چې په دغه روپیو یو موټر واخلي. سانیا واقف وای چې امریکا ته راغلی کورنۍ دلته د میشت کېدو لپاره شاوخوا اته میاشتې وخت ته اړتیا لري. نوموړی د وای ام سی ای په نامه د هغې خیریه ټولنې سره کار کوي چې په امریکا کې د کډوالو له میشت کولو سره مرسته کوي. میرمن واقف په خپله هم شپږ کاله پخوا امریکا ته راکډه شوې ده. صدیقی په افغانستان کې له پوځیانو سره د بمونو په راویستلو کې مرسته کوله. هغه به د خوراکي توکو په یوې کارخانې کې خپله لومړنۍ دنده پیل کړي.
کله چې موږ دلته راغلو موږ هیڅ څه نه درلودل. اوس مهال موږ له حکومت څخه د خوراکي موادو د ترلاسه کولو کارتونه، د ټولنیز خوندیتوب کارت او د دایمي استوګنې کارتونه لرو. زه د موټر چلولو موقت لایسنس هم لرم. زما میرمن ښه پر مخ روانه ده. د کمپیوټر درسونه یې پیل کړي دي. په یو لپټاپ کې درس وایي. په اونۍ کې دوه ورځې د انګلیسي ژبې درس ته هم ځي.
صدیقین یوازې دا چې په امریکا کې د ژوند په جوړولو بوخت دی، په افغانستان کې کورنۍ هم د مرستې تمه ترې لري.
زه ډېر خوښ یم چې بالاخره مې دنده وموندله او کار ته ځم. ډېر خوشاله یم.
ثانیه واقف وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو درې میاشتې وروسته اوس هم په غوښتونکو کې ټکساس ته پر رسیدلو دي.
په افغانستان کې خلک دنده نه لري. د دوی گزاره سخته ده او خوراکي مواد نه لري. دوی ماته زنګونه وهي او روپۍ غواړي. موږ د حالاتو د ښه کېدو تمه درلوده خو ورځ تر بلې هر څه به بدتر کېدو دي.
تیره اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو موږ له هوایي ډګره 150 افغان کډوال را انتقال کړل. میرمن واقف وای چې افغانان له پخوانه هم په ټکساس کې ژوند کوي او دلته دوکانونه، رستورانونه او نور کاروبار لري. د صدیقی کورنۍ په هیوستن ښار کې د خپلو افغانو دوستانو سره لا ور د مخه په اړیکه کې دي. دوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له خلکو سره په اړیکه کې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
مونږ د امریکا جغ آشنا رادیو نه غږیږو. د نن او وضعیت پروګرام اوري. درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د روغتیا د چارو مسولین وایي چې د همکارو ادارو سره د پولیو د واکسینو په تطبیق کې پوره همکار دي او هڅه یې ده چې دغه واکسین په ټاکلي وخت خلکو ته ورسي. دوی هم دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسینو د پروګرام سره کومه ستونزه نه لري، بلکې هڅه کوي چې د پولیو د کمپینونو په وخت کې موجود ستونزې هم اوار کړي. په دې حقله راپور ته اساس پام را اړو.
د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس مولوی عطاور رحمن فاتح وایي مشرانو ورته د پولیو واکسینو د تطبیق امر کړی. د همدار ازوی په اوس وخت کې ورته د مسجد په مسجد د کمپاین د ترسره کولو لارښوونه شوې او وروسته به معلومه شي چې د کور په کور اجازه ورکول کیږي او کنه. مولوی فاتح وای طالبان د پولیو واکسینو سره کوم ستونزه نه لري.
اسلامی امارات چې پالیسی د لکروخانه د چې په مکتوبي شکل باندې ټول ولایتونو ته او ټول ادارات ته هغه لیگل شوی دا او واستول شوی دا چې مسجد په مسجد واکسینو د پولیو د کمپاین اجازه ورته ورکړي او عملا تاسو قتل چې په ټول هیواد کې تر سره شو.
دا مې روغتیا رئیس وایي طالبان نه یوازې دا چې د پولیو واکسینو سره ستونزه نه لري بلکې ورسره یې د کمپاین د چارو په خطر سره وي کې پوره همکاري کړې ده. دا هم دراز وایي کسانو یې د پولیو د ټیمونو سره په تطبیقي او روزنیزو پروګرامونو کې هم برخه اخیستې.
هیڅ مشکل نه لري او بلکې همکاري ورسره کړې په هر ځای کې د دوی ټیمونو سره کوارډیناتورانو سپرویزرانو سره په ترینګونو کې برخه اخیستې ده او د دوی حفاظت یې کړې ده، دوی ساتنه یې کړې ده.
ورته مهال واکسیناتوران هم مني چې طالبانو ورسره په تیر تر سره شوي کمپاین کې همکاري کړې او په راتلونکي کې هم ورته پوره ډاډ ورکړی. د ننګرهار ولایت د خوګېډو ولسوالۍ د پولیو د کمپاین مسؤل شبیر احمد وایي تېره اونۍ یې د پولیو واکسینو کمپاین په خوښۍ او ارامه فضا کې ترسره کړی. نوموړی زیاتوي د روغتیایي او نظامي مسؤلینو له لورې ورته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړل شوی و.
دا نو زموږ لپاره د خوښۍ ځای دی چې موږ په هغه څه شرایطو کې او حالاتو کې بغیر لکه ستونزې او مشکل څخه کمپاین ترسره کړو. موږ ته د مسؤلینو لخوا مشرانو لخوا نه ډاډ راکړل شوی و چې موږ همکاري او همداشان د نظامي مسؤلینو لخوا نه ډاډ راکړل شوی و چې موږ په هره برخه کې ستاسو همکاري یو.
نږدې دو اونۍ وړاندې د طالبانو د واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین د لومړي ځل لپاره ترسره شو. وړاندې اندېښنه موجوده وه چې ممکن طالبان به د پولیو واکسینو ته اجازه ورنه کړي، خو دوی وایي چې دغه واکسینو د تطبیق په برخه کې پوره همکار دي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اورېدونکو، د عراق لوړ رتبه سیاسي مشرانو د چهارشنبه په ورځ د نوي حکومت د جوړولو په هکله سلا مشورې کړې دي. دا بحثونه یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې د عراق د انتخاباتو کمیسیون تایید کړی چې د شیعه مذهب مشر مقتدا صدر سیاسي ګوند د اکتوبر په پارلماني انتخاباتو کې 370 ګټلې دي، خو نورو شیعه سیاسي مشرانو د انتخاباتو د نتیجو شکایت کړی دی او وایي چې دغه نتیجې د هغوی په محبوبیت کې ډېر زیات کموالی ښیي. ادوارد ایرانند قاهره نه راپورټ راکړی دی.
عراق ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د هیواد د ټاکنو کمیسن خپلې ورستۍ پایلې د نهایي تصویب لپاره د عراق سترې محکمې ته لیږلې، ځکه چې د عراق لوړ پوړي سیاسي مشران د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو بل سره سلا مشورې کوي. د ټلویزیون وویل چې محکمې د خپلې پریکړې د اعلانولو لپاره هیڅ دقیقه نیټه نه ده ښودلې، مګر څارونکي تمه لري چې د راتلونکو اونۍ تر اخره پورې به هغوی خپل فیصله وکړي. د انتخاباتو د کمیسن مشر عدنان جلیل د سشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج تایید شوي دي. هغه وویل
اعلنت مفوضيه الانتخابات ان اسماء الفائزين سترسل اليوم الى المحكمه الاتحاديه للمصادقه عليها.
هاوايد ټول شکایتونو او استناف د سیرلو نورسته د تاکنو په اصلي پایلو کې 15 بدلونونه راغلي دي چې په بغداد، کرکوک، بصری، موصل او اربل ولایتونو کې په یو یو حوزه کې دغه بدلونونه راغلي دي. شیا عالم مقتدا صدر چې سیاسي ګوند په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ یعنی 3 څوکۍ په ګټلو سره ګټلې دي، کوشش کوي د سنی او کورد سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د مخکخو ګټونکو په ګډون حکومت جوړ کړي. د پارلمان د مشر محمد حلبوسی سنی ګوند د 8 څوکۍ په ګټلو سره دویم او د کوردانو مخکخ ګوند 10 څوکۍ ګټلې دي. مقتدر صدر وایي د عراق لپاره یوازینی حل لار د داسې حکومت جوړول دي چې د اکثریت استازیتوب وکړي. هغه وایي صدر به بلا شک د سنی او کوردانو د سترو سیاسي ګوندونو سره د اکثریت ائتلاف جوړولو په اړه خپل دریځ ولاړ وي او اوس د هغوی سره سلا مشورې کوي. په واشنگتن کې د اټلانټیک په سیډنیز مرکز کې د منځني ختیځ سیډونکې پال سلیوان امریکا غږ ته وویل چې عراق د دیموکراسۍ په برخه کې د پام وړ سابقه لري، خو داسې ښکاري چې ټاکنې په سم لورې یو ګام وي. که څه هم هغه ویل چې عراق په عراق کې دننه خپل رول پیاوړی کوي. پال وویل
If there were any shenanigans in the elections in Iraq, I would not be surprised. Democracy is hardly a developed concept.
ډېر په دغه نتایجو باندې خوشاله نه دي. که چېرې د عراق په ټاکنو کې کومه ټګي برګې شوې نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي. په عراق کې دیموکراسي پیاوړې نه ده. عراقیان سخت سابقه لري، خو راځي چې د یوې ښې راتلونکي لپاره هیله ولرو. دغه ټاکنې حتی که نیمګړې هم وي، خو که دغه سوله ییز وي نو دا یوه ښه خبره ده. سلیوان وای هغه فکر کوي چې ایران د انتخاباتو د دغه نتایجو سره په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي.
درنو اوریدونکو، اوس د ساعت خبرونه واوري.
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د پرمان هرکلی کړي، خو په دغه اړه یې د نور ډېر څه د ترسره کېدو غوښتنه هم کړي. ویس پر خپله ټویټر پاڼه د پرمان د هغې برخې یادونه کړي چې د واده په اړه د ښځې رضایت پکې تامین شوی او دا حق ورکړل شوی چې له چا سره واده وکړي. ویس یادونه کړي چې دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ښوونځیو، کارځای، سیاست او رسنیو په ګډون د ټولنې نورو برخو کې هم د ښځو حقونه رعایت شي. مولا هبت الله خونزاده پرون د جمعې په ورځ د ښځو او نجونو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق تمویلونکو د دیسمبر تر لسمې نیټې افغانستان کې مرسته کوونکو ادارو ته د پیسو د لیږد په اړه د پریکړې کولو په اړه موافقه کړي. رویټرز دا خبره د نړیوال بانک د یوه ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی کړي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق مدیریت کوي. تیره اونۍ راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیونه ډالرو د لیږد ملاتړ کړی. دا د بیا رغونې وجهي صندوق د 1,500,000,000 هغو ډالرو یوه برخه ده چې افغانستان کې د طالبانو په راتګ کنګل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی. دغه اداره وایي چې له دې ډلې 1,00,000 کسان یوازې په 2021 میلادي کال کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د یونیسیر ویان بابر پلوچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره د نورو بشري مرستو اړتیا ده. بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو شیانو ته اړتیا لري. نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوږې او شاوخوا 9 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخ دي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمېر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 8 غړو هیوادونو، ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ رقم دی او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د رسیدونکو افغانانو په شمېر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د پناه غوښتونکو شمېر 10,000 ته رسېده، په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 1,300 ته لوړ شو. نن په کابل کې د زړو تایمنیو اړوند د 4 امنیتي حوزې ته څیرمه چاودنه شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد دا چاودنه تایید کړې. هغه زادی راډیو ته وویل چاودنه د سړک غاړې په یوه ګلدان کې رامنځته شوي او هیڅ ډول تلفات نه لري. د مجاهد په خبره د چاودنې موخه د اندېښنو رامنځته کول دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد موافقه کړې چې هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی. پاکستان د نومبر په 4 نیټه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون د خبرو لړۍ وځنډوله او د سلام مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته ستانه شول. د اروپایي ټولنې جیکپوري ډیپلومات انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړي او اوس هغه وخت را رسېدلی چې ګډونوال پلاوي په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي. مورا زیاته کړه چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی، نو ځکه د ده په وینا بیړه پکار ده. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 4 میلیارد ډالر په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو اوس لیلی ماجان حبیب عظیمی تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي.